السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې زې اکرام الله اکرام او رامین کاکړ مو په روانه نیم ساته پښتو خبری مجله کې حرکت وکړو. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د ټاکنیزو کمپاینونو په منډو ترډو کې افغان پولیس باید بې پرې پاتې شي. د ولسمشرۍ د ټاکنیزو سیالیو پاتم ورځ د وطن مور په نوم ټاکنیز ټیم هم خپلې انتخاباتي منډې ترډې پایل کړې. دا او یو شمېر نور مهم کورنۍ مسایل مو په دې نیم ساعته خبري مجله کې راټول کړي. خو پایل د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه عصمت څاروان وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د داعش یو مهم غړی په کابل ښار کې نیولی دی. د امریکا په دو ښارونو کې په دو وسلوالو حملو کې نږدې 13 تنه وژل شوي او د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په خلیج کې د یو امنیتي ائتلاف د جوړېدو ډاډ ورکوي. د خبرونو تفصیل. اجرایی رئیس عبدالله وایي پولیس باید په انتخاباتي کمپاینونو کې بې پرې وي. شاغلی عبدالله نن یک شنبه د پولیسو د همژغی په بورد کې وویل
اگر نیروهای امنیتی ما
دی وای که زموږ امنیتي ځواکونه چې نن له پولیسو سره مخامخ یم داسې مشهور شي چې د یو کاندید یا کاندیدانو ملاتړ کوي، دا به د پولیسو او امنیتي ځواکونو په وړاندې د خلکو اعتماد په نه جبرانیدونکي ډول زیانمن کړي. د په عین حال کې وویل چې لا هم په پولیسو کې فساد شته او باید مخه یې ونیول شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د داعش یو مهم غړی په کابل ښار کې نیولی دی. دا ریاست د نیول شوي داعشي اصلي نوم عید محمد شي، خو وایي چې د اختر محمد او ابوذر په نومونو یې تیروریستي فعالیت کاوه. د ملي امنیت ریاست وایي عید محمد چې 40 ورځې وړاندې د کابل په اتمه حوزه کې نیول شوی او نن رسنیو ته ښکاره کړل شو، پر مخابراتو وزارت او د کابل په لویدیځ کې پر امام زمان جماعت د وسلوالو حملو په پلانولو کې لاس درلود. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د ولایت مرکز پولي علم ته څیرمه لږ تر لږه 12 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویندوی شاپور احمدزی نن یکشنبه وویل دا کسان په هغو هوایي بریدونو کې ووژل شول چې د پولي علم په اړوندو الوزیو سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو د ملاتړ لپاره وشول. د احمدزی په وینا طالبانو په الوزیو کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. له بلې خوا افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کندهار په میوند او د اورزګان ولایت په مرکز کې لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان په جلا جلا عملیاتو کې وژل شوي دي. له کندهار څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم د 215 اتل قلو اردو مرستیال قمندان احمد صادق عیسا ازادي راډیو ته وویل چې په میوند ولسوالۍ کې اته وسلوال ژوبل شوي هم دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په امریکا کې په دو جلا وسلوالو پیښو کې 9 وشتنه وژل شوې دي. په اوهایو کې نن یکشنبه 9 تنه په ډزو وژل شول. تر 24 ساعتونو په کم وخت کې دا دوهمه ورته پیښه ده چې په متحدو ایالاتونو کې کیږي. د اوهایو په ډیټان ښار کې پولیسو په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل مشکوک حمله کوونکی مړ شوی او لږ تر لږه 14 نور په دې پیښه کې ژوبل شوي دي. په اوهایو کې دا پیښه 2 ساعته وروسته لدې وشوه چې یوه زلمکی د ټیکساس ایالت د الپاسو ښار په یوه لوی پلورنځي کې د خلکو پر ګڼې ګوڼې ډزې وکړې او شلتنې ووژل. په دې پیښه کې 26 نور ژوبل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن یک شنبه وویل ډیر ډاډه دی چې په فارس خلیج کې به سمندري امنیتي ائتلاف جوړ کړي. د په دې اړه څه ونه ویل چې کوم هیوادونه به په دې ائتلاف کې برخه ولري. خود امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر وایي چې د خپلو متحدانو له لورې ښه ځواب ترلاسه کړی چې ممکن ژر به اعلان شي. پامپیو او ایسپر دا څرګندونې نن یکشنبه په سپینې په سیدنی کې له خپلو استرالیایي سیالانو سره په کتنه کې وکړې. د استرالیا دفاع وزیر لیندا رینالدز وویل هیواد یې د امریکا پر غوښتنې جدي غور کوي خو تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې. ایران وایي چې یوه جنګي جټ الوتکه یې د بوشهر په جنوبي ولایت کې د تخنیکي ستونزې له کبله لوېدلې ده. ایرانی رسنیو نن وویل چې د الوتکې دوه پیلوټان له دې پیښې روغ وتلې دي. د بوشهر د تنګستان ولسوال وایي چې الوتکه لوېدلې خو پیلوټ او مرستیال پیلوټ یې ژوندي پاتې شوي دي. د ویلي دي چې الوتکې ته تخنیکي ستونزه پېښه شوې وه. او لبل خو د تاجکستان په جنوب کې یو کوچنی الوتکه وغورځیده او دوه پیلوټان ژوبل شول. د روسي انټونوف یو ماشينه الوتکه نن یک شنبه داسې مهال ولوید چې غشتل پرمزک کښینی. یو چارواکی په تاجکستان کې د ازادي رادیو تاجکی څنګه ته وویل چې یو پیلوټ ورسته په روختون کې ومړ.
مغل ازادي رادیو نو ری درنو دوستانو د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات لرو. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د ټاکنیزو کمپاینونو په منډو ترډو کې افغان پولیس باید بې پرې پاتې شي.
به طرف ماندن پلیس و برخورد مسلکی در این عرصه در اولویت کارتان باشه.
بلخوا د ولسمشرۍ د ټاکنیزو سیالیو په اتمه ورځ یعنی نن د وطن مور په نوم ټاکنیز ټیم هم خپلې انتخاباتي منډې ترډې پایل کړي.
زه غواړم چې افغانستان هم دې حالت نه وباسم. افغانستان په دروغو پلافو او د خلکو په سترګو کې د خاورو پښیندلو نه جوړیږي.
د دغه ټاکنیز ټیم مشر سید نور الله جلیلی وو. د کابل په بازارونو کې د وړو بانک نوټونو کموالی د دې خار اوسیدونکو اندیښمن کړي.
د وړو مېده پیسو کمبود په بازار کې دا چې دغه مېده پیسې چې دي د غټو سره تبادله په ډالر سره تبادله کیږي چل په څلويخ پیسې 50 پیسې ته پوهوتې دی وجه نه خل راوړي هغه کې زړیم دي نمبر بدلیم به کې.
په یو بل راپور کې اوري چې د محمد حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم ځینی متحدین چې په دې وروستي وکیل دغه ټیم نه جلا شوی وایي که په دغه ټیم کې اختلافات ژر حل نشي دغه ټیم به وپاشل شي. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د ټاکنیزو کمپاینونو په منډو ترلو کې افغان پولیس باید بې پرې پات شي. عبدالله عبدالله چې نن یې په کابل کې د پولیسو د همغږي نړیوال بورډ ته وینا کوله ویل کاملي پولیس په دې حساس پړاوونو کې خپل بې طرفي ونه ساتي د خلکو پر وړاندې شنه شته باور به راکم شي. همحال له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې د بې پرېتوب ژمنه کوي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د کمپاینونو لړۍ له یوې اونۍ راپدې خوا پیل شوې. د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په دغو کمپاینونو کې د ملي پولیسو پر بې طرفۍ ټینګار کوي. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د پولیسو د همغږۍ نړیوال بورډ ته خبرې کولې وویل
بې طرف ماندن پولیس و برخورد مسلکي د دې عرصه در اولویت کارتان باشه.
په ټاکنیزو کمپاینونو کې د پولیسو بې طرفه پاتې کېدل باید ستاسو لومړیتوب وي. که زموږ امنیتي پولیس په دې حساسو شرایطو کې له احتیاط څخه کار وانخلي او طرف واقعي سي د خلکو حق باور چې په ملي پولیسو باندې دی هغه به له منځه ولاړ سي.
بعد یک صدمه بسیار جبران ناپذیر به اعتماد مردم در برابر پولیس و نیروهای امنیتی ما خواهد بود.
خغلی عبدالله دغه شان ټینګار وکړ چې ملي پولیس د قانون سره سم خپلو دندو ته لومړیتوب ورکړي. نوموړی وایي په امنیتي ادارو کې خصوصا د ملي پولیسو په صفوفو کې اوس هم فساد شته او باید د یاد فساد مخنیوي په خاطر جدي هڅې وشي. اجرایی رئیس د خپلو خبرو په دوام وویل د ملي پولیسو لپاره راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې یو ازموینه ده او دوی باید دا ازموینه په بریالیتوب سره ترسره کړي. خغلی عبدالله په ولسمشریزو ټاکنو کې د پولیسو د بې پرېتوب خبره په داسې حال کې کوي چې مخکې له دې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي وو چې هڅه یو دولتي چارواکي په کمپاینونو کې د ګډون حق نه لري چې دا خبره تر ډیره نه ده تطبیق شوې. د افغانستان د ولسمشر راتلونکو ټاکنو ته اتل لس کسان نوماندي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم پکې شامل دي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي په دې اړه یادې غونډې ته په خبرو کې وویل
د کورنۍ چارو وزارت به په راتلونکي ټاکنو کې خپل بې طرفي وساتي او دا زموږ تعهد دی. لټولو افغانانو سره موږ د راتلونکو ټاکنو د ښه امنیت لپاره لازم تدابیر لرو او له مرستندویو هیوادونو مننه کوو چې په دې برخه کې له افغانستان سره خپلې مرستې جاري ساتلې دي.
د پولیسو د همغږۍ نړیوال بورډ هر کال په افغانستان کې د ملي پولیسو په صفوفو کې د فساد ظرفیت لوړونې د خلکو سره د چلند او خپل اصلي دندو ته د دوی متوجه کول تر بحث لاندې نیسي. په دې بورډ کې د مرستندویو هیوادونو سفیران هم برخه اخلي او له افغان حکومت سره د پولیسو په روزنه او هر اړخیزو اصلاحاتو کې لازمي مشورې او مرستې کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د ټاکنیزو کمپاینونو په منډو ترډو کې افغان پولیس باید بې پرې پاتې شي. البته په داسې حال کې ده چې نن د ولسمشرۍ د ټاکنیزو سیالیو اتمه ورځ ده. د وطن مور په نوم ټاکنیز ټیم هم نن خپل انتخاباتي منډه تر دې پیل کړې. دغه ټاکنیز ټیم مشر سید نور الله جلیلی په کابل کې په خپل لومړنۍ کمپاینې غونډه کې ژمنه وکړه چې د بریالي کېدو په صورت کې به د قانون او عدالت ټینګښت ته جدي کار کوي او افغانستان به د پردیو له احتیاج خلاصوي. ښاغلی جلیلی زیاته کړه چې غواړي افغانستان له روانو بدبختیو خلاص او دغه هیواد په یو شتمن او خوشبخت هیواد بدل کړي. په دې اړه نور حال واصل وصال راکوي.
د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاینونو په اتم ورځ د غوټاکنو ته نوماند سید نور الله جلیلی هم د وی غونډې پترس کې خپل پلویانو ته خپل پلانونه او پروګرامونه وړاندې کړل. د ښاغلی جلیلی په مشی د وطن مور په نوم ټاکنیز ډله شپږم ټیم شو چې نن رسمن خپل ټاکنیز منډې تړلې پیل کړې. سید نور الله جلیلی د یک شنبه پورس د لوی جرګې په خیمه کې د خپل پلویانو منځ کې ژمنه وکړه چې په رښتینې توګه به د خپل هیواد د آبادۍ او سرلوړۍ لپاره کار کوي او افغانستان به د پردیو له احتیاج او ګدای نه وباسي.
زه غواړم چې افغانستان هم دې حالت نه وباسم. افغانستان په دروغو په لافو او د خلکو په سترګو کې د خاورو په شیندلو نه جوړیږي. د رهبر یو خصلت دا دی چې باید دروغ نه وایي. زما تاسو ته اجازه ده چې زما په یو دروغ باندې ما سنګسار کړي.
د وطن مور ټاکنیز ټیم مشر ټینګار وکړ چې د بریالي کېدو په صورت کې به د امریکا 15 میلیارد مرسته بندوي او دوه تابعیته خلکو ته دلته د اوسېدو اجازه نه ورکوي. دغه په خبره په افغانستان کې قانون ترافیکي نه ګرځیدل چې خلک سور شین او زیړ رنگ ته نه ګوري او بیغمه ترې اوړي. خدای وایي چې وخت د رسیدو په صورت کې به په ټولو یو شان قانون پلی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د محمد حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او عدالت ټاکنیز ټیم په ګډون تر دې مهاله 12 نورو انتخاباتي ټیمونو هیڅ کمپاینی غونډه نه ده کړې. بلخوا له انتخاباتو څخه د سار یو شمېر بنسټونه د چارو شنونکي او عام خلک د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاینونو د پسوالي خبره کوي او د ولسمشریزو انتخاباتو له نوماندانو غواړي چې په مرکز کابل او نورو ولایتونو کې د کمپاینی غونډو له لارې خلکو ته خپلې تګلارې او برنامې وړاندې کړي. له قانون او انتخاباتي مهالویش سره سم د جمهوری ریاست کاندیدان شپېته ورځې وخت لري چې خپل پلانونه په غونډو بینرونو او بیلابیلو نورو لارو خلکو ته واضح کړي. سید نور الله جلیلی دا ژمنه هم وکړه چې د په حکومت کې به سو وزارتونه ښځو ته په داسې ډول ورکړل شي چې له وزیرې نیولې تر ساتونکي پورې به ټولې ښځې وي. خو د افغانستان د ښځو شبکې غړي روشن سړن بیا د ښاغلي جلیلی دغه ژمنه تر ډېره عملي نه بولي. هغه وایي
او هر څوک چې هر څه وایي خلک پوهېږي ورمانده هم خلک ورمانده پوهېږي هم ښځه ښه پوهېږي چې کوم یوې عملي کېږي. دا اصلا اول بیلول دا چې ټول کارمندان ښځینه یي دا ماته اسنه ده، ځکه چې مونږ په تش خبرې باندې نه خپل حقونه ترلاسه کولی شو او نه د بل چا حق ورته ورکولی شو. نو داسې یو خبرې باید وي چې عملي بڼه ونیسي.
اغلی سړن د ولسمشریزو انتخاباتو له ټولو نوماندانو غوښتنه کوي چې له داسې ژمنو د ډډه وکړي چې عملي کېدل ناشونی وي. دا وایي د کمپاینونو پر مهال اکثره وخت نوماندان ډېرې لوی ژمنې له خلکو سره کوي، خو کله چې واک ته ورسیږي بیا ترې هر څه هیر وي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
بلخوا د محمد حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم ځینی متحدین چې په دې وروستیو کې له دغه ټیم نه جلا شوی وایي که په دې انتخاباتي ټیم کې اختلافات حل نشي نو دوی به وپاشل شي. د اتمر د ټیم یو مهم غړي سلیمان کاکړ ویلي چې په دغه انتخاباتي ټیم کې اوس هم د لومړي وزیر د څوکۍ په سر اختلافات دوام لري، خو د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم ویان قادر شاه په یاد ټیم کې د نظر اختلافات مني، خو وایي د یو شمېر کسانو په لری کېدو به دغه ټیم ونه پاشل شي. تفصیل خان محمد سین راکوی.
پر انتخاباتي مبارزو اته ورځې تیریږي، خو د هنی ختمر په مشرۍ د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم چې د ځینو په باور د غړیتوب ترکیب ته په کتو د ولسمشریزو انتخاباتو یو لاسلی رقیبانو ګڼل کیږي، اوس هم نه دی توانېدلی چې په دغه ټیم کې دننه اختلافات حل کړي، ځکه د صدر اعظم د څوکۍ پر سر پکې اختلافات موجود دي. په دې وروستیو کې محمد سلیمان کاکړ چې د دغه ټیم یو له متحدینو او اتمر ته نږدې کس و، د سولې او اعتدال له ټیم سره مخ مسخه کړی ده. د وی په دغه ټیم کې د صدر اعظم د څوکۍ پر سر اختلاف ستونزمن شوی او احتمال لري چې دغه ټیم وپاشل شي. ښاغلی کاکړ چې د ملي امنیت په شورا کې د حنیف اتمر د ماموریت پر مهال د هغه مرستیال و، وایي ښاغلی اتمر غواړي چې له بریالیتوب وروسته د لومړي وزیر څوکۍ د ملي شورا په مشوره عطا محمد نور ته ورکړي، خو ښاغلی نور ټینګار کوي چې دغه څوکۍ دې له بریالیتوب د مخه د ده په نامه شي.
خاغلی اتمر دا درک کړی چې که دا کار وکړي او د لومړي وزیر څوکۍ مخکې له بریالیتوب نه ورکړي نور متحدین به له لاسه ورکړي، نو د دغه کشمکش سلسله روانه ده. زه چې تر کومه خبر یم بحثونه یې روان دي. امکان لري بیا سره یو ځای شي، او د دې امکان هم شته چې هیڅکله سره یو ځای نه شي او ټیم په بشپړه توګه وپاشل شي.
په ورته وخت کې د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم ویان قادر شاه له آزادي راډیو سره په خبرو کې په دغه ټیم کې اختلافات رد کړل او ویل چې هیڅ احتمال نشته چې د سولې او اعتدال ټیم وپاشل شي.
امکان نه لري چې د سولې او اعتدال ټیم وپاشل شي. هیڅ امکان نه لري چې د دې ټیم پر برنامو باندې اغیز وشي. دا یو پراخ ټیم دی. د دې ټیم برنامه ډیره اوږدمهاله ده، او تر ټولو مهمه دا چې دا یو متحد ټیم دی، او پاش د اشخاصو تللو راتللو باندې ټیم نه پاشل کی.
ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې که دغه ټیم د مهمو غړو ترمنځ اختلافات له منځه لاړ نشي د پاشل کېدو احتمال ډیر دی. د دغه کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وایي د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم د پاشل کېدو په صورت کې د رقابت ډګر نورو انتخاباتي ټیمونو په ځانګړې توګه د عبدالله عبدالله او محمد اشرف غني ټیمونو ته خلاصېږي.
که چېرته دواړه طرفونه یا دغه د ښاغلي اتمر د ټیم هغه کوم متنازع خبرې که چېرته حل نه شي، شاید چې یو شمېر کسانې د ښاغلي عبدالله ټیم ته لاړ شي او د ښاغلي غني ټیم په اتومات ډول باندې قوي شي. چانس ډېر کم ده چې ډېر کسان به د ښاغلي اتمر ټیم د ښاغلي غني طرف ته لاړ شي، ولې په اتومات ډول باندې قوي کېدلی شي.
ښاغلی خادم وایي له سیاسي نظره د سولې او اعتدال ټیم باید د قدرت په تېره د لومړي وزیر د څوکۍ پر سر اختلافات له انتخاباتي مبارزو د مخه له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو انتخاباتي مبارزې یوه اونۍ مخکې پیل شوي، خو تر اوسه د اتمر په ګډون ځینو کاندیدانو دغه مبارزه پیل کړې نه ده. خو د اتمر د ټیم ویاند وایي د دوی کمپاینونه د حکومت لخوا د دوی غوښتنو ته د نه ځواب ویلو له امله د کاندیدانو د شورا په مشوره ځنډېدلی دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اوس هم د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاینونو ناورخوا د کابل په بازارونو کې د وړو بانک نوټونو کموالی د دې ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي. د کابل ښار یو شمېر صرافانو نن ازادي راډیو ته وویل چې د نویو بانک نوټونو پلور او د افغانیو د شلګون نوټ په لوړه بیه چاپېدل د دې لامل شوی چې دغه بانک نوټونه په خپل وخت بازار ته ونه رسیږي. خو د افغانستان بانک وایي چې د مرکزي بانک په زیرمو کې په کافي اندازه د افغانیو وړ واړه بانکونه بانک نوټونه موجود دي. تفصیل ناجیا ساپی اوروي.
همیشه پول دایو بیستی و پینجایی و سدی نو وقتی که از درگاه افغانستان بانک خارج میشه کلش تجارت میشه. این که بچی شکل
در کابل پا بازارونو که در وڑو بانک نوٹونو کم والی در دی خار اوسیدون که اندیخمن کردی. حفیظ الله پا کابل خار که صرفی کوی. در شو خوار دیر بانک نوٹونو خو دیر کم برخی در افغانیو لزگون او شلگون نوٹونو دی. نموری ویل چه در نویو بانک نوٹونو پلور او در افغانیو در شلگون نوٹ پا لوڑ بای چاپیدل در دیل عمل شوی چه دغه بانک نوٹونو پا خپل وقت بازار تا اون رسیگی.
در مده پیسو کم بود پا بازار که داره چه دغه مده پیسی چی دی در غد سر تباتل پا دالر سر تباتل کی گی چل پیس سالویخ پیسی پنځوس پیسې ته پوتی دی وجنه خل نه راوړي هغې کې زړیم دی نمبر بدلیم پکې دی وجنه بازار کې هغه ځای کم.
د صرافانو تر څنګ ام وګړي هم د وړو پیسو لکه مخت سره مخ دي. دوی وایي په ورځنیو چارو لکه د سبزیو اخیستلو، د میوو او د ټلیفون د کریډیټ اخیستلو او ګڼو نورو شیانو د پیرودلو پر مهال د وړو بانک نوټونو د موجودیت له امله له ستونزو سره مخ دي. د کابل خار اوسیدونکو فواد ویل چې لدی عمله په کراتو سرګردانه شوی.
اوس مشکل خو ځخته د خلکو ډیر ده د ماته بارکه، نو کله ماته بانک ته ورځي بانک خلک ته ماته نه ورکوي. کو روستا شاته ماته په شاده زاده کې ځخته ډیر نوې کاپي هم په قیمته بیا باندې خرڅوي. پته لګی نه دنه که څوک په دې کې لاس لري څوک نه لري.
په دې برخه کې بل ستونزه د خاري ترانسپورت ده چې د وړو پیسو د نه لرلو له امله سورلۍ له ستونزو سره مخ کوي. د کابل ښار اوسیدونکي علي رضا وایي
په کابل ښار کې ماته پیسې تر ډیره زړې او له کاره غورځېدلې او د ګټې اخیستنې وړ نه دي. حکومت هم ورته کومه پاملرنه نه لري. په وړو راکړو ورکړو کې همدې عمله ډېرې ستونزې پیښېږي. لکه کور ته د تللو پر مهال چې کرایه شل افغانۍ کېږي، وایي دا پیسې زړې دي او باید بدلې شي.
د افغانستان بانک وایي د مرکزي بانک په زیرمو کې په کافي اندازه د افغانیو واړه بانک نوټونه موجود دي. د افغانستان بانک بیان ایمل عاشور ویل
د زیرمو پالیسۍ له پلوه موږ هیڅ ستونزه نه لرو. پیسې لرو چې ویشو. وطنوال باید د پیسو باندې ته پام وکړي. کچېره تاسو 5000 افغانۍ اخلي، پرېږدي چې 3000 افغانۍ زورګون ورکړي او 2100 افغانۍ څو په بازار کې دا ستونزه هواره شي.
خغلی اشور په خار کې د زړو او لکار لویدلو بنګ نوټونو په تړاو ویل خلک باید زړه بنګ نوټونه په راکړه ورکړو کې ونه کاروي او هغه د بانک په څنګه کې بدل کړي. د افغانستان بانک د معلوماتو لمخې د 1400 اتیوم لمریز کال رئیس دغه بانک سب باندې 85 میلیونه افغانۍ زړه بانک نوټونه سوځولې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هم یو امنیتی مسله ورزو بلخ ته د بلخ ولایت اوسیدونکو په یو شمیر ولسوالیو کې د نامنې د زیاتوالي او د طالب وسلوالو د حضور د پراخېدو په اړه شکایت لري. د بلخ امنیتی چارواکي وایي چې اکثرا طالبان د بلخ او چربولک ولسوالیو په مربوطاتو کې د مزار جوزجان په لوی لاره په وسلوال فعالیت لاس پوري کوي. په بلخ کې د شاهین قول اردو وایي چې په تیر یو اونۍ کې په چربولک او چمتال ولسوالیو کې شاوخوا 50 طالب وسلوال وژلې او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. مجیب حبیب زید بلخ راپور راکوي.
د بلخ ولایت اوسیدونکو په چهاربولک، چمتال، بلخ او شولګره ولسوالیو کې د طالبانو د حضور او د حملو له زیاتوالي شکایت کوي. د بلخ او چهاربولک ولسوالیو د مزار جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې پرتی سیمې دي او اوسیدونکو وایي چې له دوونو راهیسې تر بل هر وخت زیات د طالب وسلوالو حملې پکې ډېرې شوې دي. د چهاربولک ولسوالۍ او اوسیدونکو محمد کریم ازادي راډیو ته وویل چې طالبان سربېره پر دې چې د سړک غاړې ماینونه ځای پر ځای کوي، د مزار جوزجان پر لوی لار د نفتي توکو د لیک ټانکر هم دروي او تیل یې پر خلکو خرڅوي. شعیب د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې حتی د ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه طالب وسلوال فعالیت لري او پر خلکو خپل رامنځته کړي قوانین او احکام پلي کوي، خو دولت تر دمه د یادو سیمو د امن کولو هڅه نه ده کړې او طالبان له خلکو سره زور او زیاتۍ ترسره کوي. هغه زیاته کړه د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل سره لدی چې د مزار جوزجان په لوی لار د 5 امنیتي بيزونو لشتون خبر ورکوي، خو وایي چې بیا هم طالبان په دغه لار د شپې لخوا وسلوال حمله ترسره کوي. په همدې حال کې د 209 شاین قروردو چارواکي وایي چې لایبي اونۍ راهیسې په بلخ، چمتال او چهاربولک ولسوالیو کې د شاهین ترنامه پوځي عملیات پیل کړي. د شاهین قروردو ویاند حنیف رضایی وایي چې دغه عملیاتو کې 50 طالبان وژل شوي او ډېر شنوري ټپیان دي. د رضایی په خبره چې شاهین عملیات په هوایي او هم په ځمکني توګه پر مخ ځي چې تر دمه افغان ځواکونو ته پکې تلفات نه دی اوښتي.
مجیب حبیب زیمو اورید او په داسې حال کې چې د هیواد د خپلواکۍ د سلمی کلیزی ورځ ته 15 ورځې پاتې په کونړ کې د دغه ورځې د نمانځلو لپاره چمتووالی نیول شوی دی. زموږ همکار روحلان وری وایي چې دینی عالمان او پوهان لګیا دي خلکو ته دغه ورځې د اهمیت په اړه معلومات ورکوي او نن هم د سید جمال الدین افغان پوهنتون کې په دې اړه غونډه جوړه شوې وه. روحلان وری هم دې غونډې ته ورغلی او راپور پرې جوړ کړی دی.
د تعلیم او تربیه پونزی استاد محمد رضا زهیر ویل غازی امان الله خان او ملګروی په ډیرو سختو شرایطو کې لانګریزی خکیلاک په 1919 میلادي کال کې ازادي واخستله. کله یرغلګرو او پردیو ازادي خستل اتلان لري، نو ساتلو د پاره هم اتلانو ته اړتیا ده.
دا هیواد د نورو ډیرو اتلولیو ترڅنګ د دې قهرمان دی چې خپل ازادي په تش لاس د وینو په بیا خپه نه راخلي. ازادي که اتل لري ساتل یې بیا هم اتل غواړي، او که امان الله خان ته له ازادۍ وروسته سم درنښت ونه شو، دا د کلونو وروسته د امان پر ګدۍ ناست یو څوک دغه ارمانونه ور پوره کوي.
مولوی ضیاءالرحمن الایار وویل افغانان باید د دین، وطن، تاریخ او خپل هویت ساتلو کې سره متحد واوسي، او دا یووالی یو اسلامی حکم دی.
دین، وطن، خاوره به مساتلی، د مشرانو تاریخ به مساتلی، د گاونډیانو د دشمنانو سسیال او یا بتی مخ کتللی، هغه چاته وخت او ځای او مقور نه کوچی د افغانستان یو وګړي ته نقصان او ضرر او بدبختی ورسوي.
هغه ویل کله چې هم په افغانستان کې کوم چارواکی د هیواد د آبادی او د خلکو د سوکالۍ دپاره هڅې پیل کړي، پردیو او ګاونډیانو پرې د کفر او نورې ټاپې لګولي او خپل ولسونه یې ورپسې راپورته کړي، نو اوس افغان ولس ته پکار دی چې د نورو په خبرو دوکه نشي.
راځئ چې د پردو فکر او مفکوره د ذهن نه وباسو. د مخریبو ګاونډیانو د لورو پرتو هیوادونو تخریبکارانو تخریبي اعمال باید د ذهن نه وباسو، او د خوږ افغانستان لپاره په اتفاق او وحدت باندې کار وکړو.
غونډې ته بیلابیلو دینی عالمانو، د پوهنتون استادانو او دولتي چارواکو خپلې ویناوې واورولې او په خلکو یې غږ وکړ چې باید په هیواد کې د جګړو ختمولو، د سولې راوستلو او د یو آباد او پرمختللي افغانستان لپاره چې د غازی امان الله خان ستر ارمانو سره یو موټی شي.
درنو دوستانو، زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري و موریدل چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزي په ویاړ باندې په کونړ کې تیاریاں نیول شوې. دلته په کابل کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو په مناسبت څلور ملي سندرې چمتو کړي. د دې انسټیټیوټ مشر احمد سرمسوي دغه سندرې به په خلکو د هیواد پالنې او یو بل د منلو حس لا پیاوړی کړي. په دې اړه نور حال واصل وسال راکوي.
هغه سلور سندرې چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په مناسبت د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوې دي، نن مخکتنه وشوه. دغه حماسي سندرې د سولې، خپلواکۍ، یووالي او د یو بل د منلو په هدف چمتو شوې دي چې د خپلواکۍ په مناسبت به په بیلابیلو غونډو او پروګرامونو کې وغږول شي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد سرمس د یکشنبه په ورځ دغه سندرو د مخکتنې مراسمو ته وویل چې دغه ویډیوي سندرې به په خلکو کې د هیواد پالنې حس لا پیاوړی کړي.
و امروز خوشحال هستیم چې در آستانه تجلیل از صدومین سالگرد
دی وای نن ډیر زیات خوشاله یو چې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمي کلیزې په ویاړ ستاسو په خدمت کې یو، او سلور هغه سندرې چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوی او کولای شي چې د ټولنې په ویښتیا، د خپلواکۍ د هیڅ د ژوندۍ کولو، فردي خپلواکۍ، د ماشومان او ښځو د حقونو په برخه کې مهم رول ولوبوي.
حقوق زن، حقوق طفل، کمینا میتونن در سایه استقلال در وطن نهادی نشون بازی کنن.
د دغه سندرو کمپوزونه د پښتو او دری ژبې د نوموتو سندرغاړو او کمپوزرانو ډاکټر صادق فطرت ناشناس، مرحوم محسور جمال، قمبر نوشاد او ارسن فهیم لخوا شوې دي. د ارکستر مشر او موسیقار ارسن فهیم په دغه وایي
آهنګای دغه ساختیم، پارچای ساختیم کې د بیرون
د وایي نور سندرې او ټوټې مې هم جوړې کړي چې افغانستان بهر هم وړاندې شوې دي. په دې وروستیو کلونو کې چې انسټیټیوټ کوم پرمختګون لرل، هغه کا د زهرا ارکستر دی کده د ارکستر دا شان کا د نړیوال سفرونو خبره ده. زموږ د خوانځې توانیدل چې د موسیقي لاره نړۍ ته د افغانستان یو مثبت تصویر وړاندې کړي. د دغه سندرو شعرونه د هیواد د دریو نامتو شاعرانو سلیمان لایق، عبدالغفور لیوال او ډاکټر سمی حامد لخوا پنځول شوی دي. په افغانستان کې ملي سندرې له پخوا څخه دود دي او زیات مینوال هم لري چې له ځینو سره اتڼ هم کیږي. په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو مرکز د لومړي ځل لپاره په 1952 میلادي کال کې تاسیس شو چې په هغه وخت کې ورته د موزیک لیسه ویل کېده، چې دغه لیسه بیا په 1983 مریز کال کې په انسټیټیوټ بدله شوه. د دغه انسټیټیوټ لخوا د ملي سندرو ترڅنګ یو شمېر نورې فلکلوریکې او سیمه ییزې سندرې هم چمتو شوې دي چې د زده کوونکو لخوا یې په ځینو نړیوالو فیسټیوالونو کې وړاندې شوي چې ښه هرکلی هم شوی دی. له دې وړاندې د دغه انسټیټیوټ د زده کوونکو او استادانو لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د یو شمېر نورو مناسبتونو په تړاو له پیغامه ډکې سندرې وړاندې شوي دي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، په همدې رپورټ سره زموږ دا نیم سات ماښامنۍ پښتو خبری مجله پای ته ورسېده. راتلونکي نیم سات دری خبری مجلې ته ځانګړی شوی دی. حسن زاده سب سټوډیو.